پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. هغه لیکي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادروایی د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خپاره شوي بیان له مخې، ښاغلی برادره پرون د وږې 12مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلو ورځو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلور غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ د وږې په 14مه د پاکستان او په سبا به یې د وګي په ولسمه د هند له ځواکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیال لوبډلې ته د 255 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 12مې پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 تنو زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. اولس مشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارد ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینې مړۍ وایي چې په سلو کې 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، تاسو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي، دوی د دغه زبر ځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د غوښت
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستیو نامنۍ په اړه د کارپوهانو نظر.
تنه مې دا ده چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو، سیمپونه لوړ شي. دا سیمپونه موږ په خور کې نو سره هم نه دی.
او غزنی کې باغداران وای چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوی دي.
نیمز باغ و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کېږي چې یو لک هم پرکی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پوره ته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي تپرانیزی لای هم پدیړه څه هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. چو زیات پدې راپور کې وره
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د منځت لږی موږ ټولې انچونو ډیر زیات نه
کړی. روبینا د کندهار اوسیدونکو یو د یو لسم ټولګیز د کوونکې ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یوازینی لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانیستو لپاره یې طرح جوړوي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق نه ده، سو باید موږ ترلاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینی هیله همدا ده تر څو یو ځل بیا زموږ په مخ باندې د مکتب دروازه پرانیسي او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کار نه کړي او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه ماده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زمونږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځیو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلي دي، او دا د په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د هرات خار د گازرګا سیمې په جماعت کې پرونی 14 چې مولوی مجیب الرحمن انصاری شاوخوا د شلو قربانیانو په ډله کې وو، په هیواد د ننه او بهر پراخ خبرګونونه راپرولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات سره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غغلی مجاهد په وینا د مولوي انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی نظام د سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی وو چې ولې د مولوي انصاری پر وژنه خفقان ښودلی او په پیښې کې د وژل شوو ملکي وګړو په اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړی ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندګان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وې فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د احصایې له نظره 300 دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلق ته ډیر اوړي.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمر چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی د نجونو یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او دغه ورځ د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې په تیر حکومت کې پیل شوې، خو روسا نیمګړی پاتې دي. تیات خوانځي زکونکي له حکومت غوړي چې ژری خوانځي ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شزینه زده کوونکو د ژغونه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې له هغه سرلڅې ښوونځي پورته کیږي چې له کلونو راهیسې چاري نیمګړي پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو دا لومړنی ښوونځی ده چې د مهال په کښې کې تر شپږم ټولګۍ پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینه او حسینا د څلرم او شپږم ټولګۍ زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خاورو کې کینو، سره هم نه دی پر د سمپ په هغه دوډ یې باد رسي. موږ ته
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سمپونه جوړ شي. موږ په خاورو دوړه کې ناست یو. دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی، باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځی نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پر دې سر راګرځولې او تر لاندې تدریس کوي. استادان یې وایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللې. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم پورې سیم په پورې مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، د موږ د کلی وینئ چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی جوړ شوی. د هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلي اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که وورې، که بادونه وي، خاورې وي، بېچارهګانو پخلی نه سپېرې میلې روش دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځال شته نه چې کینی د مجبوریت مغ داغ باندې کینی ور که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شی دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روستۍ بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اووه ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اووه مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جی اووه په سرمشریزه کې د شوې موافقې له مخې د سمندر له لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لورې په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزه موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یوه لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او وی ویل ماتل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکرين خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. خغلی زلنسکی زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی اوه ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازرګا جامع جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونو توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخکي د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاری د پلویانو غزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاری چې سږ کال د طالبانو د دشمنانو د سرپرې کېدو غوښتنه کړې وه په یوه لویه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونې اشاره د انصاری هغې وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته کړې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې انصاری پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویان محمود رسولي په وینا لیکي انصاری له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وژل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي راډیو ته وویل چې انصاری د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازرګا په سیمه کې ژوند وکړ. هلته مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یوه کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزی بابا کرخیل په نوم چې یو وخت په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپندنت په باور میرمن بابا کرخیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو په رپ کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنۍ او روغتون او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. چې زیات په دې راپور کې وره
نیمز باغ وو تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلی اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي، ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او وی نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه لاغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنۍ سیلاوي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په اتلس ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حضرت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لسونه محکوه مشتراکی را معلومی کی نووز مجدری ته مایحت مقرر کړی دی. په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي، سرپسی سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
اوس هم ورزو تاسو لندو پیغامونه ته.
السلام علیکم، نوم می حقانی ده هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدره یو سلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن او د شرک سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورورسیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده. سوال په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي. سلام، موږ پیدا ما پیغام دی ورورسیږي. زه سمی ولایم د یرات ولایت د ماجور څخه راغلم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا نرم سره د ولیا د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ ساره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام دغه لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسې ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره د ظلم ولیکي د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والا پر موږ نه دی وسې. په 15 په شپږ ورځې دا ګر ټول مسلمانان د سنگینه سخره نیولې رازاد بیا د لشګا پر دا ګر د وچی په 15 په شپږ ورځې خو د کجې کیسه دی. او زه دوباره اله کې هغه دی تیر کې وابزت موږ راغله روبه د مشترا کې موږ څه دغه وکشتنه ګر دراو چې کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډېر سخت خوښینم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته کېک. اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسي په واکې دي. او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک دی نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښودو سرول پټاونن تاسو کول دغه هم تاسو کول. اوس خو شئ نست نه جمهوریت ته نه امریکایان ستاسو ستاسو په واکې دي.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د خلو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزې کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیوف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبرې لانو ته ویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزې په خاطر هم اندېښنه لري. غلی کای زیات کراچی پاکستان افغانستان ته د مرستو رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچی بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمبخې اوس مهال نږدې 20 میلیون افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپی پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان لمخې غلی برادر پرون د وګي په یولسمه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنې کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکو به د ټاپی پروژې له نمړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپی پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غورو ټیمونو کې راغله. او د امریکا او پاوز وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د هیواد خلکو او دولتي میلیارډونو ډالر زیان اوخته دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلای کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډیره کړې ده.
دریجری په تیرا کې تر دې طالبان را لګر دی را سمار دوه لکه په تیرا کوم صرف کړي او اته تنه پامل را پسې ده د دې سر پر راستي واځي زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د څلور زور ست پنځو زور په مابین کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي. دا روختون د شلورچ کیږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرمګړې توګه رښت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کمچاک د قلب سوري سګي مشکل لري.
تفیدا محمد په نوم یو معتاد وایي پنځل سکال کی چې بچان او کورنۍ مینه دلی دلی
پنځه ویش مرمه لګی درنه اوسم پنځه مرمه په اناش کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه سوات یا کول ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اشرف بل کومندان شه
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته. دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزي ته بوزو
سمونه کومندان شه مخکې شه
کومندان شه تاسو یې سپم بیچاره ګانا نه څو وړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیري پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بې وزلي ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل شوی. او د بدیل کښت په نشټوالي کې په دې سیمو کې به وزلی هم ډیره سوي ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوي و چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي، له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د جهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تاریخ وکړې دي طالبان را لګر دی رسمار دوه لاکه مې په تاریخ کوم مصرف کړی و اته تنه پامیل را پسې دی د دې سر پراست یوازې زه هره ورځ پورول راته ولاړې 2000 ټکې موټرګا ټلیفون دا خوګر پورول راته وړي دي اوس مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کړلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خوالانه ګرځي لس کسه پامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته. دا لس کسه پامیل سرپرستی یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدیل معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکاري هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیايي مرکز کې چې لس کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د رشدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینس کې دوه اندازه مریضان موږ ته دی وکړي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغ ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوی سو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسؤل وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړې او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومر د پاره پریږدي، ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتی کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل رازم پر لاندې زر رقم نشي پرتی یو ته ګورم نه ولا چی دې اگر د مینو محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لريږه، دا شرم لريږه، زنه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مند شي چې دا روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشا د روزدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشا روزدي کسان دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 3.5 ام صفو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشه یي موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، د ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږې مشکل لري، نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیا به د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سو شکل کی. تبر یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میټامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندی سره مواجه کوي، په تخیص سره چي او دا باید سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشه یي مواد ولې د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسینتا ده. پلاسینتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نگانه جوړ شوی چې دغه پلاسینتا عبور کوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب، هغه عصب په تشکل کې چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشه یي مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه یي مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري نو هغه ډیر نسخې نسبت هغه موادو ته چې مثلا بل کیمیاوي ترکیب یې کم ده، مثلا شیشه یا میټامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سختم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوې لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي اول ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې دا امیدوارو میندو ته ډیر مضر واقع کیږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاري کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینه ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیت دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمینه ساز فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګرټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغواړي چې یو ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل یې دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختماني تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشد او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې ورده. تر روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخ کې ډلیوري کوله، خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اختس او له درو څل ویختو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوري کړي او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 شپېته کلن بډا نور لڅډ ول سنزو سره مخ ته دا بخپل د لخلي وارو
ما کې سب شدي موټر ونی ده مخته ډیر بخ موټر ونی وکه بیا په دې نشو سره اختصم ولې د موټر ونی سم پاسو یو کان په سکوټ کې کار وکي په سکوټ کې بیا زخمی سم از زخمی ته به سره کسب وکړ پاسو ام بل نن د سبا ته نشي لا د شي وجه سره پر مخبل پیسې لري به پیسې زارو ام بل د شو کې ځان بل هم سره په منځله اس سګریټ مسکور په سګریټ وختم یو اکاډ مو چرسو دا کاسر په چرس وختاسو نه چرس به په تاریخ وختاسو تاریخ سو به په پولو وختاسو پولو سو به چرس وختاسو نشه مې یو دوسه لوش کار دوسه لوش کار کیش په خواشه چې روم شو ور دشت کارم زی په کار نه نشو اول پر اساب تاسو را کړی و سړی وی سړی د پیزا ساتي او دوم ما په ټول بدن باندې تاثیر کړی بیا ځکه چې ما زخمی ام ډېر څنګه هیڅ مرمۍ لګیدلم او سم څنګه مرمۍ په اناش کې باندې درې په پرانی کې باندې عملیات سره ما تاسو ته یو ګندل زه زخمو دې نشه ډېر زی پکړم تقریبا خامخه صدقه کړم په ورسلی تقریبا یو 15 کال کې چې کوس نه امتلی ورنی په اړه دې خوښ نه تاسو یې پیسیم ندارم چې بلاش تمام کورس کاروبار مرس سوک لکه اینه مرس سوکی چی بار نکی کمانجه سیجو بین چند این سوکی چی بار نکی اجسا ای اول سنی موتر میرد بودا پنیم نیم که ماز ماس تلی نزرانشه بخاطر غلاب شی ما نکاویی دا کباری بولی پی پسی بولی چی بولی داگه ممتوله بولن دیبا اخباز دای بودن شیده بم پیدا کوایی دا دوری دا دره ساوا سلور ساوا تر پنزو ساوا پوریم پیدا کوایی وینیم سر بم پر دوری ورکاویی انوری بم پر نشه ورکاویی
آیا په هدا لاس موتاجین ته نور خلکو ډیر پوستک په ناروغي یخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
موتاجین چې په کوم ځای کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي. مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بلته انتقالي او غینه بلته انتقالیږي. په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي، هغه کاهش دوی نه سره مخامخ کیږي. او هغه ساحه کې یو توروالی د پوسکی مرچ شي، بل اخر د پوسکی لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، غینه غوخه او ډوکی ته بل اخر د غساحه د وزوي د منځ تلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا یو انتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. هغه هم خپل یو عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې به هغه ځان وګره، هغه ځان چې وګره ولا زخم کیږي، د هغه د لارم د دوی یو خلاص ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي. دوی مردارو ځینې کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغه اوبو کې ماشي شته، سایري امراض غیزي کیشته، خپل د پیچکاری و استعمال د یو نه بل مریض دوی که زیاد انتقالیگی، دوی خیران و مواد نه استفاده کرد، خوراکی خیران و مواد نه، اخیران و بونه دوی استفاده کرد. مجموع که داغ طول دی باش کی چی؟ متعدین در دی جلدی میکروبی امراضو نظر نور انسانون تا دیر اختشی.
آیا پوهی دلست؟
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شه د چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلور وړو ماشومان سره له ځان سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او اصل کې څه څه ده دا په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وکزی دادل تسا که ایتی ناسته
کندیم بیوز لکزی اما یو خیر و خیرات دولو ما
کماندان صاحب دی ماشمان تاو گورا سمرا تیز بارا نوری دول پا بول هم دی خشتی دی و دوی بیا هم نرا بیدارا کیگی
خواه ماشمان خود سمرا شوخ بی یواش با مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق و اولادونه شوخی و لوبی کهی زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه طول و رز بیدی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومان خو سترگی رانی دی پرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شی بیدی دو دوی خوب هم دست دی
دا چنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لی دلی بی
کماندان صاحب دا دے زی ہر چخوراو ما خود دو ایچ نبی دا رکی گی بیخی لکا مڑی چی
دیکھتیا ہم دا خو بیخی لکا مڑی چی وی
زمان بیچارا گانا اولادونا خو پا جواندونی هم لکا مڑی چی وی جواند خود پشتدارو خلکو دائی من کلا پا جواندیو که حسابیو
نو چی پمڑو که حسابی نو چنگا طول او رز دلتا ناستا یو چغی وحی نستڑی کی گی او نغیر از ری گی دا یو کال کی گی چار او رز دی پا دی چاو کی وینام
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره ام چه سوالونه کم چه شای او خورو
گور ده چیرتا دای
گور گور نن گور می آل نا نا گور نلرم دی سرک پا غانا جوان که اما
دراغ ما وایا خام خات خبرشتا اشرفا
بله کماندان صاحب
پا دی خزا که خام خات فسادشتا دا خزا لماشومان و سر موتر تا پورتا که جوزیتا بوزو
سامانا کماندان صاحب مخیشا
کماندان صاحب تاسو زبنگ بیچاره گانا نا چه غواله مرسته خو نکوی را سره ناخته مو دوروی او دیتا مولی بیایی چه گناه مو کرده
مرکستا با برا که معلومات لرو که رختیا به گناوی بیرتا مو خوشی کهو
مخ که شدیر خبری مکو آلا پورتش موچر تا
قماندان صاحب او دیتا مولی بیایی دلتا را تو ویا چه گناه می چه ده لخدای اوی ریگی خوشی میکی قماندان صاحب او در درتا کوام پلاو درتا غلاو ما خوشی که ما خوشی که
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم سلام راځی راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو چې قماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه ښه نو نتیجه یې څنګه ده
آن دا ده قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشه یي مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کیدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږز اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مورده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه دراستوم، تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالي مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو پلانډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.